خو تر هر څه د مخه خبرونه په تفصیل سره نوریاس نوری راوړي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. راپورونه وایي د نننۍ زلزلې له امله د بغلان د بورکې ولسوالۍ په سای هزاره سیمه کې د غره یوه برخه راښویدلې چې 22 کورونه یې ویجاړ کړي او ویل کېږي له سلو زیات کسان تر خاورو لاندې بند پاتې دي. راپورونه وایي چې د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک روغتیايي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د لومړني دور نتیجې ښیي د جمهور رئیس فرانسوا اولاند سوسیالستان به اکثریت ډاډمن کړي چې د پراخو اقتصادي اصلاحاتو د تطبیق لپاره ورته اړتیا ده. راپورونه وایي د نننۍ زلزلې له امله د بغلان د بورکې ولسوالۍ په سای هزاره سیمه کې د غره یوه برخه راښویدلې چې 22 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د بغلان د ولایتي شورا غړي حاجي محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې له سلو زیات کسان تر خاورو لاندې بند پاتې دي. په همدې حال کې د بغلان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد وایي چې سیمې ته د مرستې او تحقیقاتو لپاره یو پلاوی استول شوی دی. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دغې زلزلې مرکز د بغلان په نهرین کې و او شدت یې د ریختر په اندازه 5.6 درجې و. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدی شئ. د افغانستان لوی ترنوالي وایي د ملي امنیت شورا لخوا یو مکتوب ترلاسه کړی چې جنرال عبدالرشید دوستم د هیواد په شمال کې د قانونو د استخراج په چارو کې په لاس وهنه تورنوي. د لوی ترنوالي مرستیال رحمت الله نظرین نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې په جنرال دوستم باندې دغه تورونه ثابت شي نو کېدای شي په عمري بند یا اعدام باندې محکوم شي.
یو مکتوب د شورای امنیت له خانه د شنبې پر لوی چرمای تر رسیدلې واقعا په کې جنرال دوستم او دغه یو څو قمندانان په دې اتهام باندې چې غوی مانع ګرځید استخراج مدن د نفت او د سرپل یا د حوزه امودریا او غوړي چې دینه باجګیری وکړي.
جنرال دوستم تر اوسه په خپل ځان د لګول شوی تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت دانګام ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر حاجي غلام حبیب د وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. د کونړ د والي ویان واصف الله واصف ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د خپل یو ملګري سره د کتنې په وخت په ډزو وویشتل شو. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. بل لور ته د سرپل امنیتي چارواکي وایي نن سهار په دې ولایت کې د یوې چاودنې له امله درې ملکیان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د سرپل د امنیت عامر سید جهانگیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه هغه وخت رامنځته شوه چې د قشتېپې سیمې د روغتیايي کلینیک یو موټر چې ناروغان سرپل ته لیږدول په خښ شوي ماینو خود. د کورنیو چارو وزارت بیا وویل په دغه موټر کې یوه امیندواره ښځه کلینیک ته لیږدول کېده چې په پیښه کې ووژل شوه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې نن په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوه 22 کسیزه ډله له حکومت سره یو ځای شوه. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر سخیداد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې د مولوي شمس الدین په مشرۍ له دولت سره یو ځای شوه او خپله وسله هم دوی ته وسپارله. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړې وې. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د راتلونکي چهارشنبې په ورځ ایران ته لاړ شي او د دې هیواد لانجمن اټومي پروګرام په اړه به د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو د بل دور په ګډون په یو شمېر مسلو خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف به د تهران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه په موسکو کې د راتلونکي اونۍ د خبرو او د منځني ختیځ او شمالي افریقا د حالاتو په اړه چې عربي نړۍ او سوریه کې د اوسنیو بدلونونو پروسه بلل شوې خبرې وکړي. په موسکو کې له ایران سره د شپږو قدرتونو متحدو ایالاتونو فرانسې روسیې چین برېټانیا او جرمني خبرې به د جون په 13 او 19 ترسره شي. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د لومړني دور نتیجې ښیي چې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند سوسیالستان به هغه اکثریت ډاډمن کړي چې د پراخو اقتصادي اصلاحاتو د تطبیق لپاره ورته اړتیا ده. د کورنیو چارو د وزارت لخوا د پرنیو انتخاباتو نتیجې ښیي چې سوسیالستان او د هغوی متحد شنه ګوند نږدې په سلو کې 46 رایې ګټلي او د پخواني جمهور رئیس نیکولا سارکوزي د یو ایم پي ګوند په سلو کې 14 رایې خپلې کړې دي. د سوسیالست ګوند مشر مارټین اوبری د فرانسې له راډیو سره په مرکه کې وویل زما په نظر پرون فرانسویانو غوښتل چې فرانسوا اولاند ته پیغام ورکړي چې دوی د هغو بدلونونو په عملي کولو کې چې د اولاند حکومت پیل کړي پر د باور لري. دوی غوښتل هغه ته د اقداماتو وسیلې ورکړي. دا هغه څه دي چې موږ به پرې ټینګار وکړو. موږ یو قوي اکثریت اړتیا لرو چې ودې عدالت او د اقتصاد د رغولو عملي کېدو ته دوام ورکړو. راپورونه وایي چې د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک روغتیايي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی. په قاهره کې د تورا د زندان د چارواکو په حواله راپورونه وایي چې له یوې الکترونیکي وسیلې څخه نن حداقل د یو ځل لپاره وروسته له هغې کار واخیستل شو چې د مبارک د زړه درزا ودرېده او هغه یې بېرته په درزا راوست. مخکې ویل شوي وو چې مبارک د زندان دننه په روغتون کې کله بېسده کېږي او کله بېرته په حال راځي. نوموړی دوه اونۍ مخکې چې په عمري بند محکوم شوی په دې زندان کې ساتل کېږي. ملګری ملتونه وایي د میانمار په لویدیز ایالت راخاین کې د ملګرو ملتونو له مرکز څخه په سیمه کې د بودایانو او مسلمانانو ترمنځ د خونړیو شخړو له امله د خپلو کارکوونکو ایستل پیل کړی دی. د میانمار په پایتخت یانګون کې د ملګرو ملتونو استازی او د بشري حقونو منتظم اشوک نیګام وویل چې د ملګرو ملتونو له څلوېښتو زیات کارکوونکي او د هغوی کورنۍ له دې ایالت څخه ووزي. د میانمار حکومت پرون په راخاین کې اضطراري حالت وروسته تر دې اعلان کړ چې د تېرې جمعې په ورځ او له هغه وروسته په دوو ورځو کې په شخړو کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل شول او شاوخوا نور شل نور ژوبل شول. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په ښکاره دا ومنله چې دا او میرمنې څو میاشتې مخکې خپل اته کلنه لور د یوې یکشنبې په ورځ په یو رستوران کې د غرمې له ډوډۍ وروسته سهون پرېښې وه. د کامرون دفتر نن تایید کړه چې صدر اعظم او میرمنې خپله لور د پنځلسو دقیقو لپاره په رستوران کې پرېښې وه چې دوی بېرته پسې راغلل او هغه یې له ځان سره یووړه. یو امریکایي پخوانی پوځي قمندان چې په افغانستان او عراق کې دنده ترسره کړې د دوو ښځو د درلودو په تور محاکمه کېږي. ډګروال جیمز جانس تورن دی چې په 2015 او 2016 کلونو کې په عراق کې له یوې ښځې سره اړیکه لرله او وروسته چې کله هغه حالان مهاجره شوه جانسن چې لاله لومړی ښځینه و جلا شوی له هغې سره واده وکړ. نوموړی په دې هم تورن دی چې رسمي موبایل ټلیفون او پوځي موټر څخه یې ناوړه ګټه اخیستې ده. دا د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د چی هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ چپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په بغلان کې لسکونه تنه د زلزلې له امله د خویدلې غره تر ډبلو لاندې ورک دي. د روانې خبري مجلې په سر کې په همدې اړه معلومات اوري. لوی سرنوالي وایي چې په شمال کې د جنبش ملي د ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم د ناقانونه کړنو په اړه څېړنې پیل شوي.
په دې اتهام باندې چې هغوی مانع ګرځېد استخراج د نفت و د معدن د نفت و د سرپل یا د حوزې آمودریا او غاری چې دین باجګیری وکړي.
د کابل پوهنتون محصلین مې دوی ته نه د خوراک او نه هم د هستوګنې سمې اسانتیا وشته.
نو مثلا د غلوبیا چې د غي ظرفیت خنه دی د وریجو کانی پکې نظافت د نگان هغه صحیح نه.
ایران خبرداري ورکړی چې په مسکو کې بعد د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې به نتیجې وي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل نن د افغانستان په شمال کې سخته زلزله وشوله او درنه مرګ ژوبله او تاوانونه خلکو ته اړولې دي. دغه زلزله د بغلان د بورکی ولسوالۍ په هزارسای سیمه کې شوې ده او راپورونه وایي چې درویشت کورونه لاندې کړي دي او د ځینو راپورونو له مخې تر سلو زیات کسان د خویدلې غره تر ډبرو لاندې ورک دي. اجمل ان په دې باب وروستي معلومات راټول کړي.
د بورکی ولسوالۍ د سای هزاره سیمې خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي ک په څو ساعتونو کې د دې سیمې د غدرویش کورونو څخه چې غر پرې راخویدلې کسان راونه ایستل شي نو د دې کورونو ټول خلک له منځه سي. د بغلان د بورکی ولسوالۍ په سای هزاره سیمه کې د دوشنبه د ورځې زلزلې له کبله پر یو کلی غر راوخوید او درویش کورونه د دې کورونو د استوګنو سره یو ځای لاندې کړل. د سیمې یو اوسیدونکی هاشم محمد ازادۍ راډیو ته وویل
اره سای هزاره مروت بورکا سرمجا تقریبا 45 خانه 40 خانه مجا زندگی میکرد یک قسم خود اره باقی مانده.
هاشم محمد وایي د سای هزاره کلی د بورکی مربوط دی. دلته سلویخ 45 کورونه وچې نمایي یعنی درویش کورونه د غرلاندې شوې دي. لا وړو غټو خزو نورو سره تر غرلاندې دي. تقریبا چې له نوي و تر سلو کسان په دې کورونو کې تر خاورو لاندې شوي. تر اوسه له خاورو دوه مړي او یو ټپي راایستل شوی دی. نوموړي ویلي پر دې کلي لوی غر راخویدلی او که د خلکو د ژغورنې لپاره له ماشینونو کار وانخیستل شي د دې امکان شته چې تر خاورو لاندې شوي ټول کسان له منځه ولاړ شي. د بورکی ولسوالۍ په ګاونډي ولسوالۍ جلګې کې هم د زلزلې و میرمن وژلې او دوه تنه نورې ټپیان کړي دي. په تخار کې هم د دوشنبه د ورځې زلزلې چې د سهار په څکم لسو بجو وشوه 15 کورونه وران کړي او یو شمېر څاروي له منځه وړي. د بغلان چارواکو او د افغانستان د بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکو رسنیو ته ویلي چې بورکله مرکز څخه لرې پرته ولسوالۍ ده او دوی ورته د سروې ټیمونه ورستولې دي. د بغلان چارواکي وایي کناټو یا مرکزی حکومت د حواله لارې سیمې ته د ژغورنې وسایل وانستوي تر غره لاندې د شوو خلکو د ژغورنې بله مناسبه لاره ورسره نشته. د افغانستان د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د ادارې مشر دایم کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له ولایت سره په مشورې هڅه کوي چې زلزله ځپلو سیمو ته د سروې ټیمونه واستوي څو معلومه کړي چې خلکو ته څومره زیان وختې. کله چې له نوموړي وپوښتل شول چې داسې پیښې د بیړني عکس العمل اړتیا لري فکر نه کوي ستاسو عکس العمل رو دی؟ ښاغلي کاکړ وویل
ما برادر یک کشور مثل امریکا و اروپا نیستیم که که در هر کنج کنارش هلیکوپتر باشه.
خغلی کاکر وای اورورا موږ د اروپا او امریکا په شان هیوادونه نه یو چې په هر ګوټ کې هلیکوپتر یا عمومي سړکونه وي او په هر ګوټ کې د حوادثو ضد وسایل وي. موږ یو فقیر او د پرمختیا خواته روان هیواد یو. حکومت مو کمزوری دی خو څومره چې ممکنه ده. والی سیبل تشته دی د حوادثو پر ضد مبارزې د ادارې کسان شته او ولسوالان په جریان کې دي او زپلو کلو ته ورغلي دي.
تمام ولسوالا امیال داخل قریجات شده.
د افغانستان د قانون وزارت اړوند د قانون او د جیولوجی د سروې ریاست د محیطي جیولوجی څانګې مشر انجنیر طاهر پژواک خبرې ژانس ویلي چې د زلزلې لومړی ټکان د ریختر په کچه 15.4 درجه او دویم ټکان یې 15.6 درجه ثبت شوه. انجنیر طاهر وایي د زلزلې مرکز د بدخشان د مرکز فیض آباد جنوب لویدیځ ته په 1.4 کیلومتره کې د هندوکش غرونه پیژندل شوی دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
کندهار کې د پاکستان سره پر پوله د افغان او ایساف ځواکونو په دوو جلا جلا حملو کې د دوو پاکستانی طالبانو په ګډون 13 وسلوال وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو د راتک په اړه امنیتي ځواکونو مخکله مخکې معلومات ترلاسه کړي وو چې له پاکستان څخه د راوختو پر مهال د ګډو ځواکونو تر برید لاندې راغلل او وژل شول. محمد صادق رښتینی له کندهار ورباندې ریپورت لري.
چارواکي وایي چې لومړی 14 وسلوال طالبان د سپین بولدک ولسوالۍ په ونکۍ سیمه کې چې د پاکستان سره ګډه پوله ده هغه مهال د افغان ځواکونو په حمله کې ووژل سوه کله چې د پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته داخل سوه. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د وژل سوو کسانو د راتک په اړه امنیتي ځواکونو مخکې له مخکې معلومات ترلاسه کړي وو چې له پاکستان څخه د راوښتو پر مهال د ګډو ځواکونو تر برید لاندې راغلل او ووژل سوه.
داسې معلومات لرم چې یوه ډله وسلوال غواړي له پاکستان څخه بولدک سره واوړي او دوی ته دغه کار پلیټونه سرته ورسوي. څه کله چې وسلوال د پاکستان له خاورې څخه د بولدک ولسوالۍ له ورنه کړي پولیس او نور ځواکونه وګر هغوی پرې حمله وکړه چې عملیات تقریبا څه وخت دوام وکړي. په دغه کې 14 تنه وسلوال طالبان هغوی وژل شوي. د دغو کسانو مړي لا هم په سیمه کې شته.
فیصل وایي له وژل سوو کسانو څخه اتاره دي موټرسایکلونه او یوه اندازه وسلې هم ترلاسه شوي دي. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې په شوراوک ولسوالۍ کې هم د مخامخ جګړې پر مهال د دوو تنو پاکستانیانو په ګډون څلور تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان تېره شپه ناوخته د یادې ولسوالۍ په سپري نقطه کې د مشکی کلی په مربوطاتو کې هغه مهال ووژل سوه کله چې تازه د پاکستان څخه افغانستان ته راواغوښتل. د چارواکو په وینا د دې کسانو مړي تر اوسه هم په سیمه کې پراته دي او ورسره وسلې بمونه او موټرسایکلونه هم د سرحدي پولیسو لاس ته ورغلي دي. بلخوا طالبان وایي چې په دې حملو کې د دوی شپږ ملګري او بهرني ځواکونه وژل سوي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته ویلي چې طالبان د ایسا په هوایي برید او نړیوال ځواکونه د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې وژل سوي.
بلخوا په کونړ کې د پوهنې مسولان وایي چې د ډیورن لبلې غاړې د توغندیو د بریدونو له امله د دانګام په ولسوالۍ کې درې خونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. د همدې امله اوسیدونکي د خونځیو د تړل کېدو تر څنګ وایي چې په سیمه کې غنم لو ته تیار دي خو دوی له ویرې د خپلو فصلونو ریبلو لپاره نشي تللی. بلخوا په پاکستان کې د افغانستان د ډیرو زده کوونکو کتابونه پاتې دي او د افغانستان ته لا نه دي رسیدلي او دا یوه غټه ستونزه ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو شاګردان کتابونه نه لري. په دې سلسله کې په افغانستان کې د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې پاکستان ته د خپل سفر پر وخت د پاکستان د مدني ټولنو سره په ګډه یو بنسټ جوړ کړی دی. د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز 15 کسیز پلاوی په خیبر پښتونخوا کې دوه ورځې د پاکستان د مدني ټولنو له استازو سره د افغان او پاکستاني ولس د موجوده ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز د پاک افغان خلکو د بنسټ په اړه یو خبر پانه خبره کړې ده چې پکې د پاکستان له حکومت څخه ځینې غوښتنې کړې دي. معصوم میوند او په دې اړه نور معلومات.
د پاک افغان د خلکو په سر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجودو ستونزو د حل هڅه کوي. د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې د افغان زده کوونکو کتابونه چې په کراچي بندر کې بند دي ژر افغانستان ته اجازه ورکړي. د پاک افغان د خلکو په سر پاکستان ته د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز د یو پلاوي د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو په هدف جوړ شوی. دغه بنسټ په خپله لومړنۍ اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز د بیان حیات الله حیات لخوا ولوستل شوی د پاکستان حکومت څخه غوښتي چې د افغان زده کوونکو کتابونه افغانستان ته پریږدي.
د اوسنیو لویو ستونزو په نظر کې نیولو سره په پاکستان او افغانستان کې د مدني ټولنې استازیو په یو غږ د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د افغان زده کوونکو لپاره 4.5 میلیونه د ښوونځیو کتابونه چې له 15 میاشتو را په دې خوا د کراچۍ په بندر کې بند دي ډېر ژر را پرېږدي چې افغان ماشومان له لیک او لوست څخه برخمن شي.
د پاک افغان د خلکو بنسټ ته اعلامیه په یو بله برخه کې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه شوي چې افغان کډوال دې په بیړه نه شړي، بلکې نړیوال معیارونه او بشري حقونه دې په پام کې ونیسي او بیا د افغان کډوال ستانه کړي. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د افغان کډوالو د زده کوونکو د کتابونو او نورو سیاسي او بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې کړې چې د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز په خبره ښه نتیجه نه ده ورکړې. د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز د افغانستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او نورو مسایلو په اړه د مدني ټولنې ګډې غونډې مهمې بولې او په خبره چې خلک پر خپلو حکومتونو فشار راوستای شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان لوی څارنوالۍ ومنل چې په شمال کې د نفتو د قانونو د ایستلو په برخه کې د جنرال دوستم د مخنیوي او مزاحمت په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام وروسته تر هغې کېږي چې د ملي امنیت شورا د یو مکتوب له لارې په دې اړه د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د څرګنده کړه چې که چېرته پر جنرال دوستم او یو شمېر ملګرو یې دا تور ثابت شي نو دا ملي خیانت بلل کېږي، خو ملي جبهه چې د دوستم غړیتوب لري دا تورونه ناسم بولي او وایي چې دا سیاسي مسایل دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د نسیم شفق ریپورت ته.
لوی څارنوالۍ د افغانستان په شمال کې د نفتو د قانونو د ایستلو په برخه کې د جنرال دوستم لخوا د خن جوړولو او باج اخیستلو په اړه څېړنې پیل کړې او کچیر هغه مجرم وپیژندل شي نو سزا یې عمر بند یا اعدام دی. لوی څارنوالۍ دا څېړنې د ملي امنیت د شورا د هغه مکتوب پر اساس پیل کړي چې د قانون وزارت د شکایتونو له مخې د ملي جبهې د مشرتابه پلاوی غړی جنرال دوستم په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نفتو له قانونو څخه باج اخلي او په دې برخه کې خندونه جوړ کړي دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری د دوشنبه په ورځ په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هر اړخیزه تحقیقات کیږي او کچیر پر جنرال دوستم تور ثابت شي نو ملي خائن پیژندل کیږي.
دا هیئت به یوه یا دوه ورځې په کابل کې اسناد را غونډوي او ان شاء الله د هفته په اخر کې به د جوزجان ته که په نتیجه د تحقیق کې داسې اسناد دلایل پیدا شول چې دای دغه پروژې د پیشرفت او د دغه درېستو مانی ګرځي، هغه تعبیر چې د خیانت ملي تعبیر ترې کړی و څوک چې د عامه منافع او د رایستلو خنډ ګرځي همدغه سې تعبیر ورته تقریبا درست راځي. جزا یې ډېره سخته ده.
آیا دایم قید، آیا اعدام
ممکن در شي؟ تصور دی.
په عین حال کې د قانون وزارت هم وایي چې په شمال کې د آمو سیند د حوضې د نفتو د قانونو د ایستلو په برخه کې چې یو چینایي او یو افغاني شرکت ته په داوطلبۍ ورکړل شوی د ځینو سیمه ییزو زورورو او دولتي چارواکو لخوا خنډونه موجود دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رئیس احمد تمیم آسی ازادي راډیو ته وویل چې د آمو سیند د حوضې د نفتو د قانونو د رایستلو لپاره جدي امنیتي تدابیرو ته اړتیا شته. له دې پرته د ده په خبره استخراج ګران او ستونزمن کار دی. د غراز د ملي امنیت د شورا د یک شنبه ورځې په غونډه کې هم پر دې مسالې جدي بحثونه شوي او امنیتي چارواکو ته دنده سپارل شوی چې د افغانستان د نورو قانونو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ 300 تنه ځانګړي ځواکونه په شمال کې د آمو سیند د حوضې د امنیتي تدابیرو لپاره وګماري او دا ځواک 3 میاشتې وروسته 450 تنو ته ورسوي. خو د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دا تورونه رد کړل او دا یې د جنرال دوستم او ملي جبهې پر ضد توطئه وبلله.
تمام اتهامات کلش از طرف جبهې ملی رد میشه.
دا تورونه ټول د ملي جبهې له لوري رد دي او موږ په هیڅ هم نه یو تورن، بلکې یو سیاسي او مدني خوځښت مو پیل کړی. موږ د خپلو خلکو پر توان او پر دې باور لرو چې په افغانستان کې په رښتیا هم ژور سیاسي، اقتصادي او ټولنیز تحولات رامنځته شي تر څو د ملي ثبات او د دې لپاره زمینه برابره شي چې خلک مو د ملي اهدافو پر لور ولاړ شي.
د کشور ما مسایچا
د آمو سین د حوزه د نفتی قانونو د استلو په برخه کې یو چینایي او یو افغانی کمپنۍ څه باندې 800 میلیونه ډالر پانګه چوي او افغانستان ته هر کال له دې درکه لزګونه میلیونه ډالر ګټه رسیږي. ل ولسمشر کرزینه د چین جمهور رئیس او د نوموړي هیواد د پټرولیمو د ادارې مشر هم غوښتنه کړې چې د آمو سین د حوزه د قانونو امنیت ټینګ کړي. په افغانستان کې تر دې پخوا هم یو شمېر دولتي چارواکي په اختلاس د ځمکه په غصب په اداري فساد او داسې نورو جرمونو تورن شوي، خو خلک شکایت کوي چې دا ډول دوسیې لکه څنګه چې لازمه ده یا نه څېړل کیږي او یا هم د ځینو سیاسي او نورو ملحوظاتو له امله افغان حکومت جدي نه دي تعقیب کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د خزو شبکې د جاپان کنفرانس ته د افغان میرمنو په حق له په دورزنی غونډه کې یو لړ ځنګړي وړاندیزونه وکړل. د دې شبکې مشر سمیره حمیدی نن خبریالانو ته وویل په غونډه کې پر 5 موضوعګانو بحثونه وشول، په خی حکومتداري، په حساب ورکولو، په سولې او په خلاینې، د نړیوالې ټولنې پر ژمنو او د جندر پر مسلو باندې. د شبکوي د دوی غوښتنې او نظریات به د سه‌شنبې په ورځ مسؤولو ادارو ته وړاندې کړی شي. بلخوا د افغان حکومت له هڅو سره سره ویل کېږي چې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې پکې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ډېره لوړه ده. د سیف د شیلډرن وروستی راپور دا وښودل چې افغانستان لا هم د نړۍ د هغو هیوادونو په البته یعنی د نړۍ هغه ځای دی چې پکې مور کېدل تر ټولو بد ځای بلل کېږي او ډېرې میندې پکې د امیندوارۍ په وخت کې مړې کېږي. د دغه موضوعاتو په اړه باندې د ازادي راډیو په سبانیو خپرونو کې مفصل راپورونه لرو. د هغو سیمیسونو له ډلې څخه چې ازادي راډیو ته راغلي دي ډېر زیات یې نن د بغلان څخه دي او هغه خلک چې د زلزلې له امله د غره د خوېدلې سانګې سیمې کې د ډبرو لاندې دي. خلک شکایت کوي وایي چې په بغلان کې لسکونه کورونه او همداشان خلک د ډبرو لاندې بند پاتې دي او د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. همداشان تقریبا هر ورځ د کابل محصلینو څخه ازادي راډیو اس ام اسونه ترلاسه کوي چې دوی د خپل لیلی او همداشان د خوراکي موادو په اړه باندې شکایتونه لري او وایي چې شرایط ورته سم نه دي برابر. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان کابل په هنتون ته تللی دی او د دغو محصلینو حالي له نږدې پوښتلی.
د کابل په هنتون یو شمېر محصلین چې د په هنتون په لیلې کې ژوند کوي وایي چې اوس مهال د خړو او د لیلې په خونو کې د محصلینو د غنګونې لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر محصلینو چې د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره د خپل ستونزو په اړه خبرې کولې وویل چې ډیر کله د خړو د دې سبب کیږي چې محصل په بلابلو نارغوي وخت سي.
هغه د غذایی رژیم د کیفیت نه خواله دي، نو مثلا د لوبیا چې د غذایی ظرفیت خنه دي، د وریجو کانی پکې نظافت د میدان هغه صحیح نه وي، دارنګ په تاخونو کې ډیر مشکلات دي. د شپږو نفرو تعداد د هغه ظرفیت لري وتا باغی کې د موږ دولسته اوسېږو شپږلسته اوسېږو.
مشکلات نومره مشکل د جوړې ده، هغه جوړې د خوراک د کوم ورځ مرته پخېږي او کوم جوړې د سیلو څخه راځي هغه کومه جوړې چې مرته راځي او ورځې چې کوم پخېږي هغه مطابق صحیح غذا نه ده چې موږ باید وخورو. د شپې دخوا موږ ته یو شپه لوبیا راکوي او یو شپه کچالو راکوي.
سن په لیدیا کې بیخي به اندازه وتلې زیاتې ډوډۍ ډېره خراب ده، برک هر وخت چې پولې درس په وځي د شپې اوس تا کسان جوړ شوی د شپه لپاره خو د څلورو نفره خو د پنځه نفره کچولو مدیر.
د کابل په هنتون د مرکزی لیلی چارواکی وایي چې یاد لیلی په 1940 کال کې د 800 محصلینو لپاره جوړه شوې، خو اوس مهال په کې 2400 محصلین اوسیږي. هغوی د خړو په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې دوی محصلینو ته د هغې مینو له مخې خوړه ورکوي چې په 1920 کال کې د لوړو زده کړو وزارت له خوا ورلګل شوې. د دوی په وینا دا مینو د وزیرانو د شورا لخوا تایید شوې ده چې په کې د محصلینو لپاره په اونۍ کې 3 ورځې غوښه، کله چې غوښه نه وي نو میوه او د دې ترڅنګ لوبیا او کچالو هم ورکول کیږي. د دې لیلی مدیر عبدالاحمد احمدی ازادی رادیو ته ویل د یاد لیلی د بیا رغونې چارې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا په اتو ملنو امریکای ډالر سره پیل سوي دي چې چارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړې سي. هغه زیاتوي چې د برېښنا په برخه کې ستونزې نه لري، لیلې شپه او سړی او ګرمې اوبه لري، او هم مرکز ګرمي چې په جنګونو کې له منځه تللې وه بېرته رغول سوې ده. د لوړ زده کړو وزارت ویان عبدالعظیم نوربخش په لیلیو کې ستونزې مني، خو پرده محصلو په استازو اچوي چې خپلې دندې ښې سرته نسي رسولی. ښاغلي نوربخش زیاته کړه، هغه مینو چې د پوهنتون لیلې ته ورکړل سوې ده وزارت ورباندې پوره غور کړی او له سنجش نه وروسته یې ورته یادها ټاکلی.
یعنې هغه مینو چې زموږ محصلینو ته دا سنجول سوې ده او موږ ورته په مختلفو بخشو کې دغه تطبیقوو.
هغه زیاته کړه چې د لیلیو پوره واکله محصلینو سره ده، وزارت پکې هیڅ ډول مداخله نه کوي. هغه د محصلینو استازي تورن کړه چې په لیلیو کې محصلینو ته ښه خدمت نشي وړاندې کولای. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د لیلیو لپاره تعمیرونه جوړول یې د خپل 10 کلن پروګرام اساسي ټکي جوړوي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې دې وزارت اویا په سلو کې بودیجه چې د ټول هیواد 2.5 جوړوي په لیلیو مصرف کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او که وخت نلری شي په وخت باندې آزادی رادیو واوري، نو بیا چې کلمه وخت پیدا که انټرنیټ کې آزادی رادیو اوریدې شي، مطالب لسته شي آزادی رادیو .com او یا هم آزادی رادیو .org په یاد لرئ. او سم روسي راپور د ایران مذاکره کوونکي د یکشنبه پورس خبرداري ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې چې ټاکل شوې ده روانه میاشت په مسکو کې تر سره شي کومه نتیجه به ورنکړي. فراه هیواد او په دې اړه نور معلومات.
د ایران د اټومي پروګرام مذاکره کوونکی علي باقری وویل د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د اجنډا د ټاکلو مقدماتي غونډه په مسکو کې د جوزا د میاشتې په 9 او 10 نیټه جوړیږي. د ایران دولتي خبري اجانس ارنا د راپور پر اساس ښاغلي باقری د اروپایي ټولنې یو لوړپوړی چارواکي هلګا شمیت ته د یکشنبې په ورځ مکتوب لیږلی دی او په دې اړه یې شکایت کړی دی. لوی داس هیوادونه د ایران د هستوي پروګرام په اړه اندیشمن دي چې دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو هلې ځلې کوي. لوی داس له ایران څخه غواړي چې د 20% یورانیمو د غني کولو پروګرام ودروي، ځکه د اټومي وسلو لوی داس کارپوهان وایي د 20% غني سوي یورانیمو څخه اټومي وسلې جوړېدای شي او دا مشکل کار نه دی. اما ایران ټینګار کوي چې هستوي پروګرام یې سوله ییز دی، یعنی د دوی د یورانیم غني کېدو پروګرام د برېښنا د تولید او طبي څېړنو لپاره دی. د اسوسییټډ پرس خبري اجانس په وینا ایران د یورانیم د غني کېدو د بحث د دوام په بدل کې له لویدیځو هیوادونو څخه غواړي چې پر دغه هیواد لګول سوي بندیزونه نرم کړل سي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په دې وروستیو کې وویل لویدیس هیوادونه باید دې خبرې وضاحت وکړي چې که ایران د 20% یورانیمو د غنی کېدو پروسه ودروي، نو لویدیس به ایران ته د دې کار په بدل کې څه ډول امتیازات ورکړي. نوموړي زیاته کړه که ځینې هیوادونه غواړي چې له موږ څخه دا حق واخلي، یعنی چې د 20% یورانیمو غنی کېدل بند کړو، نو لویدیس باید له هر څه وړاندې خپل دلایل څرګند کړي چې ولې ایران له دې کاره لاس واخلي. دوهم، د دې کار په بدل کې به د ایران ملت ته څه ورکړل سي. میرمن شمید بیا ویلی دی چې لومړنیو مذاکراتو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کېږي. اروپایي مقامات ویلی دی چې په بغداد کې د شپږو ځواکمنو هیوادونو یعنی د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو او جرمني په خبرو کې د ایران د 20% یورانیمو د غني کېدو او فعالیتونو په اړه چې اصلي موضوع ده خبرې سوي دي. نوموړي زیاتوي په مسکو کې باید د مذاکرو بل پړاو بریالی وي. هلته به کارپوهان او استازي وکړای سي چې د ایران د وړاندیز او د شپږو ځواکمنو هیوادونو یعنی د امنیت د شورا 15 دایمي غړي فرانسه، بریتانیا، روسیه، امریکا او چین جمع جرمني د پیشنهادونو په اړه یو مشخصه اجنډا جوړ کړي. د ایران دولتي خبري اجانس ارنا میرمن شمیت ته د ښاغلي باقری د استول سوي لیک په حواله راپور ورکړی دی چې نوموړی وایي په مسکو کې د خبرو اترو راتلونکي پړاو به یوازې هغه وخت بریالی وي چې استازي او کارپوهان د ایران او د شپږو قدرتمنو هیوادونو جمع جرمني پر بنسټ د یوې مشخصې اجنډا په ټاکلو بریالی سي.
د سره روانه خبری مجله پای ته ورسیده. وار رسیدي د ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ خبری مجله ته چې سلطان محمد سروري کوربه دی راغلی دی د بلا کاغذونو سره وایي چې سلري.
تشکر فریده جان، کاغذ ها زیاد است، خبرام زیاد است در مجله خبری شام امروز طبق معمول و مجله خبری شام هر روز. گزارش های مهم تحولات افغانستان منطقه و جهان دنبال میکنیم. در آغاز اخبار مهم این ساعت افغانستان منطقه و جهان از همکارم آرش همایی میشنویم.
در اثر لغزش پارچه‌ای از کوه به دنبال یک زلزله 22 خانه در قریه سای هزاره ولسوالی بورکه در ولایت بغلان تخریب شده است. لوی سارنوالی افغانستان می گوید یک نامه شورای امنیت ملی آن کشور را در مورد دخالت جنرال دوستم در امور معادن صفحات شمال افغانستان دریافت کرده است. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه به روز چهارشنبه به ایران سفر خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده بعد از یک زلزله در اثر لغزش پارچه‌ای از کوه 22 خانه در قریه سای هزاره ولسوالی بورکه ولایت بغلان تخریب شده است. حاجی محمد عضو شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفت در اثر این حادثه بیش از 100 تن زیر خرابه‌ها گیر ماندند. گفته می شود مرکز این زلزله ولسوالی نهرین ولایت بغلان بوده و تکانهای آن به شمول ولایت کابل در بدخشان، تخار و کندوز نیز احساس شده است. از ولایت تخار نیز گزارش داده می شود که در اثر این زلزله 5 خانه تخریب شده است. لوی سارنوالی افغانستان می گوید یک نامه شورای امنیت ملی افغانستان را در مورد دخالت جنرال عبدالرشید دوستم در امور معادن صفحات شمال افغانستان دریافت کرده است. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که اتهامات بالای جنرال دوستم ثابت شود وی به حبس ابد یا اعدام محکوم خواهد شد. جنرال عبدالرشید دوستم تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. شورای امنیت ملی افغانستان همچنان به خاطر تأمین امنیت معادن وزارت داخله افغانستان را موظف ساخته است تا 300 پلیس را برای تأمین امنیت پروژه حوزه نفتی آمودریا توظیف کند. صبح امروز در اثر یک انفجار در ولایت سرپل 3 فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. سید جهانگیر عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیت ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت این حادثه زمان به وقوع پیوست یک موتر کلینیک قریه قشتپه که مریضان را به شفاخانه مرکز سرپل انتقال میداد با ماین کنار سرک برخورد کرد. مقامات میگویند یک خانم حامله که توسط موتر کلینیک به شفاخانه انتقال داده میشد نیز در اثر این انفجار کشته شده است. مقامات محلی ولایت کنر میگویند صبح امروز مدیر امنیت ملی ولسوالی دانگام آن ولایت توسط مخالفین مسلح کشته شده است. ذبیح الله مجاهد یک تن از سخنگویان طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. یک گروه مسلح 22 نفری به سرکردگی مولوی شمس الدین در ولایت بدخشان به پروسه صلح پیوستند. سمونوال سخیداد عامر امنیت قماندانی امنیت ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت در اثر سعی و تلاش ریاست عمومی امنیت ملی این گروه با مقدار اسلحه و مهمات با پروسه صلح یکجا شدند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه به روز چهارشنبه به ایران سفر خواهد کرد. گفته می شود در جریان این مسافرت وی در مورد مسائل مختلف به شمول دور بعدی مذاکرات ایران با 6 قدرت جهان در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی آن کشور در مسکو گفتگو خواهند کرد. دور بعدی مذاکرات ایران با 6 قدرت جهان که به نام کشورهای 5+1 نیز یاد می شود به تاریخ 18 و 19 جون در مسکو صورت می گیرد. نتایج دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می دهد که حزب سوسیالیست و متحدان سبز وی 46% آرا و حزب UMP 34% آرا را به دست آوردند. مارتین اوبری رهبر حزب سوسیالیست فرانسه در صحبت با رادیو آزادی گفت به عقیده من دیروز فرانسوی ها خواستند برای فرانسوا والند این پیام را بدهند که در مورد برنامه هایی که آغاز کرده است بالای وی باور دارند. آنها انگیزه عمل را در اختیارش قرار دادند که ما بر آن تاکید میکنیم. ما برای تطبیق انکشاف و توسعه و عدالت و بازسازی به یک اکثریت قوی نیاز داریم. اگر نتایج آرای دور نخست در دور دوم انتخابات که به روز یکشنبه دایر می شود تایید شود، فرانسوا اولاند اکثریت را در پارلمان فرانسه به دست خواهد آورد. بر اساس گزارش‌های رسیده، وضعیت سیئی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر به سرعت رو به وخامت نهاده است. به استناد اظهارات مسئولان زندان تورا در قاهره، امروز از یک وسیله الکترونیکی بعد از آن کار گرفته شد که قلب حسنی مبارک از کار افتاد و با استفاده از این وسیله دوباره به فعالیت آغاز کرد. قبلا گفته شده بود که وی در زندان چندین بار از حال رفته و دوباره به هوش آمده است. حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر هفته گذشته به حبس ابد محکوم شد و از وی در این زندان نگهداری می شود. سازمان ملل متحد می گوید به خاطر برخوردهای خونین بین مسلمانان و بودایی ها در ایالت غربی راخاین میانمار به اخراج کارمندانش از آن ایالت آغاز کرده است. نماینده سازمان ملل متحد در یانگون پایتخت میانمار میگوید بیش از 40 کارمند آن سازمان از آن ایالت خارج خواهند شد. در ایالت غربی راخاین به شمول اقلیت روهینگینا که توسط سازمان ملل متحد اقلیت شناخته شده است که در جهان تحت بیشترین فشار زندگی میکنند، تعداد زیادی از مسلمانان نیز زندگی میکنند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک قمدان سابق آمریکایی که در افغانستان و عراق ایفای وظیفه کرده است به اتهام داشتن دو زن محکمه خواهد شد. دگروال جیم جانسون متهم است که در سالهای 2005 و 2006 با یک زن عراقی ارتباط داشته و در حالی که در قید ازدواج خانم اولش قرار داشت برای بار دوم ازدواج کرده است. وی همچنان متهم است که از تلفن موبایل رسمی و موتر نظامی نیز سوء استفاده کرده است. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به طور رسمی پذیرفته است که چند ماه قبل بعد از صرف طعام وی و خانمش دختر 8 ساله ایشان را در یک بار فراموش کرده بودند. دفتر دیوید کامرون تایید کرده است که نانسی کامرون دختر 8 ساله صدر اعظم بریتانیا در یک بار در منطقه بکینگهامشایر برای 15 دقیقه تنها گذاشته شده بود که بعداً توسط دیوید کامرون و سامانتا خانمش از آنجا گرفته شد. بر اساس گزارش‌های مطبوعات بریتانیا این حادثه می‌تواند باعث خجالت دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا شود که حکومتش می‌خواهد برای مساعدت با فامیل‌هایی که مشکلات دارند تلاش‌های تازه‌ای را انجام دهد. پایان اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در مجله خبری شام امروز گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا میشنویم. بیست‌وسه منزل مسکونی در ولسوالی بورکه ولایت بغلان در اثر زلزله قبل از ظهر امروز زیر کوه شده است. حاجی محمد نماینده این ولسوالی چنین میگوید:
کل زیر کوه، بیست‌وسه خانه مکمل زیر کوه، اما تو خامل ختمی سیاتار و وشته کوه.
لوی سارانوالی افغانستان از پیگیری قضیه جنرال عبدالرشید دوستم خبر می‌دهد. رحمت الله نظری معاون لوی سارانوالی در مورد اتهاماتی که بر جنرال دوستم وارد شده چنین می‌گوید:
خود آقای جنرال صاحب دوستم مانع کار استخراج امی معدن شده و خواهان باجگیری از مایحصل از این معدن شده.
اما جبهه ملی که جنرال دوستم عضو آن می‌باشد این اتهامات را رد می‌کند. در یک گزارش دیگر میشنوید که مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان از ایجاد بنیاد مردم افغانستان و پاکستان خبر میدهد و شبکه زنان افغان نشست دوروزه‌ای را در کابل راه اندازی کرده تا پیشنهادات خود را به اجلاس توکیو تهیه کند. تحولات رابطه هند و پاکستان را نیز دنبال میکنیم، با ما باشید. بیست‌وسه منزل مسکونی در قریه سای هزاره ولسوالی بورکه ولایت بغلان در اثر زلزله امروز زیر کوه شده است. گفته می شود اگر در چند ساعت آینده آنها از زیر مخروبه ها بیرون آورده نشوند هلاک خواهند شد. گزارش در این مورد از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان داریم که با صدای حاجی محمد نماینده مردم این ولسوالی آغاز می شود.
قریه سای هزاره مربوط بورکه است. اینجا تقریبا 45 خانه 40 خانه همینجا زندگی میکرد. یک قسم قریه باقی مانده است. 23 خانه از این مکمل از همین جهت که زلزله که میشه با ما داد کل زیر کوست به سه خانه مکمل زیر کوست همون تو فامول ختمی سیاسار و وشتک و مرد زن کل زیر خاک است فیلند یکا 90 نفر 100 نفر زیر خاک موندد ختمی به سه خانه مکمل دو تا جسد فیلند از همین زیر خاک کشیده پیس زخمی را
وای می افزاید چون حجم کوهی که بر سر این مردم فرود آمده زیاد است اگر کار با ماشین صورت نگیرد شاید همه گیرماندگان تلف شوند.
میگن لودر استاتر باشه که اورا دست بکنه عاجل او اگر زنده کدام بیخ یگان بیخ دیوال میوال اگر دستک مونده باشه اگر نجات بده اگر 24 ساعت از سر چه چوا و دلکپاک باشه زندگی ما از جات باید میره. ما تقاضا میکنیم که از جناب رئیس جمهور از وزرا اداره دولتی از کلی که مقامات بالا از والی صاحب از کلی شنگی در اینجا مردم تقاضا زیاد داره که بیم از جسد خود از زیر خاک بکشه.
و اما چون این ولسوالی از مرکز ولایت فاصله زیادی دارد امکان آن وجود ندارد که به زودی ماشین آلات مانند اسکاواتور برای نجات این مردم ارسال گردد مگر اینکه دولت مرکزی یا قوای ناتو از طریق هوا چنین ماشین های را ارسال نمایند و تلاش های مردم و حکومت محلی ولایت بغلان تنها همین است که تلاش دارند با بیل و کلنگ این مردم را نجات بدهند. محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان نیز همین را میگوید که تیم های نجات مردمی مصروف کار میباشند و هیئت هم از بغلان به محل حادثه سفر کرده است و نیز بنابر گزارش های رسیده از ولسوالی جلگه هم مرز ولسوالی بورکه این زلزله در آن ولسوالی نیز یک خانم را کشته و دو تن دیگر را به شدت مجروح کرده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از خسارات زلزله امروز در ولایت بغلان. این زلزله به قوت 5.6 درجه ریشتر که حوالی ساعت 10 قبل از ظهر رخ داد و در کابل هم احساس شد، خصوصا ولایت های شمال شرق چون بدخشان، تخار، قندوز و بغلان را بیشتر تکان داد. مرکز این زلزله در ولسوالی نهرین بغلان شناخته شد. لوی سارانوالی افغانستان میگوید که بررسی های را در مورد قضیه دخالت جنرال عبدالرشید دوستم در امور استخراج نفت حوزه آمودریا آغاز کرده است. قبل از اینکه گزارش مفصل در این باره را بشنویم، مطلب دیگری داریم. مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان از ایجاد بنیاد مردم افغانستان و پاکستان خبر می‌دهد. شماره از مسئولان مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان روز یکشنبه، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که این بنیاد از سوی نهادهای جامعه مدنی افغانستان و پاکستان تأسیس شده است. به گفته مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان، هیئت 15 عضوی این مرکز اخیراً در سفر به پاکستان با نمایندگان جامعه مدنی آن کشور در منطقه خیبر پشتونخوا در مورد راه‌های حل مشکلات مردم افغانستان و پاکستان بحث و گفتگوهای را انجام داده است. در اعلامیه‌ای که مشترکاً از سوی بنیاد مردم افغانستان و پاکستان پخش شده، خواسته‌هایی نیز از حکومت پاکستان مطرح گردیده است. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
بنیاد مردم افغانستان و پاکستان که تلاش‌هایی را در زمینه دریافت راه‌های حل به مشکلات موجود میان این دو کشور آغاز کرده است، از حکومت پاکستان می‌خواهد که به محموله‌های کتاب درسی مکاتب افغانستان که در بندر کراچی متوقفند اجازه انتقال به افغانستان را بدهد. این بنیاد در هنگام سفر هیئت مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان با پاکستان به هدف ایجاد هماهنگی میان نهادهای جامعه مدنی دو کشور ایجاد شد. در نخستین اعلامیه این بنیاد که از حیات الله حیات، سخنگوی مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان در یک نشست خبری به روز دوشنبه در کابل خوانده شد، از پاکستان خواسته شده است که مشکلات شاگردان افغانستان را مد نظر گرفته و با کانتینرهای حاوی کتاب مکاتب این کشور اجازه انتقال بدهد.
در حال حاضر با در نظر داشت مشکلات کلان، نمایندگان پاکستان و افغانستان یک صدا از حکومت پاکستان خواستند که 4,500,000 کتاب درسی شاگردان افغان را که از 5 ماه به این سو در بندر کراچی متوقف ساخته شده به زودی اجازه انتقال به افغانستان بدهد تا اطفال افغان از خواندن و نوشتن بهره مند شوند.
در بخش از اعلامیه بنیاد مردم افغانستان و پاکستان، از حکومت پاکستان همچنان خواسته شده که در اخراج مهاجران افغان از آن کشور از عجله کار نگیرد. پیش از این حکومت‌های افغانستان و پاکستان در مورد وضعیت مهاجران افغان در آن کشور، توقف کتاب‌های درسی مکاتب افغانستان در بندر کراچی و دیگر مسائل سیاسی گفتگوهای را انجام دادند. مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی نشست‌های مشترک نهادهای جامعه مدنی افغانستان را با نهادهای جامعه مدنی سایر کشورهای همسایه در برطرف شدن مشکلات نیز مهم دانسته و میگوید که مردمان این کشورها می توانند بر حکومت‌هایشان فشار وارد کنند. باز هم سخنگوی این مرکز:
مرکز هماهنگی جامعه مدنی این را درک کرده که دیگر گفتگوهای مقامهای افغان و پاکستانی و یا حکومت‌های این دو کشور نتیجه چندانی نداشته است. حتی شما دیدید که جامعه جهانی هم فشار وارد کرد اما نتیجه نداد. تمام قربانیان این حالات مردمان. به همین خاطر ما تعهد کردیم که جامعه مدنی در مورد افغانستان و پاکستان و یا دیگر کشورهایی که در پلان آینده ما هستند صدا بلند کند. اما حالا ما می‌خواهیم که مردم هر دو کشور صدا بلند کنند تا که به حکومت فشار لازم وارد شود. فرق این کار این است که در گذشته یک طرف صدا بلند می‌کرد.
مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگوید که به خاطر دریافت راه‌های حل به مشکلات افغانستان، اعضای این مرکز به دیگر کشورها نیز سفر خواهند کرد. به گفته این مرکز، سفرهای نخستینشان به کشورهایی خواهد بود که به دسترسی در امور افغانستان متهمند. پاکستان از جمله کشورهایی است که متهم به مداخله در مسائل داخلی افغانستان است. انتقادهایی نیز موجودند که آن کشور به تعهداتش در زمینه مبارزه با تروریسم وفادار نبوده است. وزیر دفاع آمریکا با تازگی از پاکستان خواست که به خاطر از بین بردن پناهگاه‌های مخالفان مسلح در قلمرو آن کشور اقدام جدی کند. با گفته لیون پنیتا، به خاطر موجودیت پناهگاه‌های مخالفان در خاک پاکستان، دیگر کاسه صبر آنان لبریز شده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید که بررسی‌هایی را در مورد قضیه دخالت جنرال عبدالرشید دوستم در امور استخراج نفت حوزه آمودریا آغاز کرده است. رحمت الله نظری، معاون لوی سارانوالی افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این اقدامات را پس از آن روی دست گرفته است که شورای امنیت ملی با ارسال نامه خواهان پیگیری این مسئله شده است. وی گفت که در صورتی که اتهامات بر آقای دوستم اثبات شود، این کار وی خیانت ملی شمرده خواهد شد. اما جبهه ملی افغانستان اتهامات بر این عضو ارشد این جبهه را رد کرده و آن را یک توطئه علیه جنرال دوستم و جبهه ملی افغانستان خوانده است. گزارش مفصل در این باره از مصطفی بشارت از کابل داریم.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید در صورت اثبات جرم بالای جنرال عبدالرشید دوستم، وی به حبس ابد و یا اعدام محکوم خواهد شد. این اداره میگوید که تحقیقات را در مورد دوسیه آقای دوستم مبنی بر ایجاد موانع بر سر راه استخراج معادن در صفات شمال و باجگیری از شرکت ها آغاز کرده اند. رحمت الله نظری، معاون لوی سارانوالی افغانستان، بر روز دوشنبه در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت شورای امنیت ملی افغانستان به تازگی به ارسال نامه خواهان انجام تحقیق در این زمینه شده است. آقای نظری علاوه کرد که اگر اتهامات بر این عضو هیئت رهبری جبهه ملی ثابت شود، جنرال دوستم به عنوان خائن ملی نیز شناخته خواهد شد.
کمیته را برای بررسی این قضایا تعیین کردیم. کمیته یکی دو روز در کابل اسناد جمع آوری خواهد کرد و در آخر هفته ممکن است عازم جوزجان شود برای تحقیق از جناب جنرال صاحب دوستم و همکارانش. باز هم قضیه در مرحله ابتدایی است. این چیزا در جریان بررسی در ختم بررسی معلوم خواهد شد. وصف جرمی، مجازات این جرم بسیار سنگین است در قانون افغانستان و تا سرحد حبس دوام و یا اعدام است.
در عین حال وزارت معادن افغانستان میگوید که شماره از مقام های حکومتی و زورمندان در برابر کار شرکت های چینایی و افغانی در حوزه نفتی آمودریا موانع ایجاد میکنند. احمد تمیم آسی، رئیس استراتژیک و ارتباطات این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت برای استخراج نفت از حوزه آمودریا آنها به تدابیر جدی امنیتی نیاز دارند. تأمین امنیت معادن افغانستان به خصوص حوزه نفتی آمودریا شامل اجندای اجلاس روز یکشنبه شورای امنیت ملی افغانستان بود. در این جلسه که بر ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شد، به وزارت داخله وظیفه سپرده شد تا به منظور تامین امنیت پروژه نفت حوزه آمودریا در مرحله اول 300 تن از نیروهای پلیس به کار گماشته شود و سپس این تعداد را به 450 تن افزایش بدهد. از سوی دیگر، احمد ضیا مسعود، رئیس جبهه ملی افغانستان، به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری اتهامات وارد شده بالای جنرال دوستم را بی اساس خواند و گفت که این اتهامات توطئه علی آقای دوستم و جبهه ملی است.
تمام اتهامات کلش از طرف جبهه ملی رد میشه. ما متهم به هیچ چیز نیستیم، یک حرکت سیاسی و مدنی هستیم و معتقد به قوت مردم خود هستیم و ما معتقد به ایستیم که در افغانستان واقعا تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی عمیق به وجود بیاید تا شرایط برای رفاه مردم و برای ای که مردم ما طرف اهداف ملی بره در کشور ما مساعد شود.
مسئولیت استخراج نفت ساحه آمودریا را یک شرکت چینی و یک شرکت افغانی بر عهده دارد. به اساس معلومات مسئولان وزارت معادن، این دو شرکت خصوصی میلیون ها دلار را در قسمت استخراج نفت حوزه آمودریا سرمایه گذاری کردند. حکومت افغانستان پس از آغاز استخراج نفت از این ساحه سالانه میلیون ها دلار عاید به دست خواهد آورد. رئیس شرکت پترولیم چین به تازگی در دیدار با رئیس جمهور کرزای در پکینگ از وی خواست که اقدامات در راستای امنیت حوزه نفتی آمودریا از سوی حکومت افغانستان روی دست گرفته شود.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که لوی سارانولی افغانستان از پیگیری قضیه جنرال عبدالرشید دوستم خبر می‌دهد. او متهم شده که در برابر استخراج نفت شمال افغانستان مزاحمت ایجاد کرده است، اما جبهه ملی که جنرال دوستم عضو آن می‌باشد این اتهامات را رد کرده. می‌گوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل داره.
ما باید قرون دیاد شم داریت.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در آستانه برگزاری کنفرانس توکیو در ژاپن، شبکه زنان افغان نشست دو‌روزه‌ای را در کابل راه اندازی کرده تا پیشنهادات مشخص خود را به این اجلاس گردآوری کند. سمیرا حمیدی رئیس این شبکه روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت آنان بالای 5 مورد، یعنی حکومتداری خوب، حسابدهی دو جانبه، صلح و ادغام مجدد، تعهد جامعه بین المللی و بودجه سازی جندر بحث و تبادله نظر می کنند. به گفته این شبکه نتیجه بحث‌ها و پیشنهاداتشان را فردا سه شنبه جمع‌بندی و آن را ارائه خواهند کرد. قرار است نشست توکیو در 8 ماه آینده میلادی به هدف بحث روی حمایت مالی جامعه جهانی از افغانستان پس از سال 2014 میلادی در ژاپن راه اندازی شود. جزئیات بیشتر در گزارش فریبا واحدی از کابل.
تعداد از نهادهای مدافع زنان افغان هنوز هم در ارتباط به سرنوشت زنان پس از سال 2014 میلادی نگرانند و از حکومت افغانستان و جامعه بین المللی می خواهند که در راستای حفظ حقوق زنان افغان در سالهای آینده توجه لازم مبذول دارند. شبکه زنان افغان در نظر دارد تا پیشنهادات را در زمینه بهبود وضعیت زنان و عرصه های دیگر به کنفرانس توکیو ارائه کند. این شبکه در زمینه گردآوری نظریات و پیشنهادات خود نشست دو‌روزه‌ای را در کابل برگزار کرده است. سمیرا حمیدی رئیس شبکه زنان افغان به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که آنان علاوه بر یک سلسله پیشنهادات خواهان افزایش مشارکت زنان در اجلاس توکیو نیز هستند.
سری قضیه برنامه خود ایرا هم می‌خواهیم اعلان بکنیم که ما خواستار حداقل 30-40% نمایندگان زن در هیئت رسمی دولت افغانستان به ژاپن هستیم. تشویش امی است که سهمگیری زنان در اجتماع، سهمگیری زنان در سطوح مختلف حکومت افغانستان کمتر شده میره و همچنان تشویش ای است که بعد از 2014 زندگی زن افغان یعنی چی؟ به کدام طرف روان خواهد شد؟ زن افغان آیا تقویت خواهد شد؟ زن افغان آیا ارتقای ظرفیتش صورت خواهد گرفت؟
در این نشست شبکه زنان افغان که تحت نام از بن تا به توکیو و زنان افغان فراتر از سال 2014 راه اندازی شده است، ده ها زن افغان در آن اشتراک کردند. حکومت داری خوب، حسابدهی دو جانبه، صلح و ادغام مجدد، تعهد جامعه بین المللی و بودجه سازی جندر از موضوعات اساسی مورد بحث در این نشست است. در همین حال جاوید لودین معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در بخش از این نشست با اشاره به اهمیت اجلاس توکیو برای افغانستان از اشتراک نهادهای جامعه مدنی و زنان افغان در چنین نشست‌ها استقبال کرد و گفت که تعداد از نماینده‌های نهادها در کنفرانس توکیو حضور خواهند داشت.
کنفرانسی که ماه آینده در توکیو دایر میشه و امروز صحبت در مورد از امو است، این بود اقتصادی شد. در اینجا اجندای اقتصادی خود مطرح کردیم. از او خاطر من بسیار استقبال میکنم از جلسات مثل از این، خاطر که آماده میسازه بسیار هم آگاهی را در جامعه افغانستان بلند میبره. شما به عنوان یک جزء اساسی جامعه مدنی در افغانستان در یک بود دیگر فوق العاده نقش مهم دارین و او بود تعامل سیاسی سیاسی در افغانستان است.
قرار است اجلاس توکیو به هدف بحث روی حمایت‌های مالی جامعه جهانی از برنامه‌های حکومت افغانستان به تاریخ 8 جولای سال روان میلادی در ژاپن برگزار شود. زنان در افغانستان نگرانند که پیشرفت و دستاوردهای چند سال اخیر در زمینه حقوق زنان مبادا با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نقش بر آب شوند. به همین خاطر آنان خواهان تعهدات جدی جامعه بین‌المللی در قسمت حفظ حقوقشانند.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که شبکه زنان افغانستان یک اجلاس دو روزه را برای تهیه پیشنهادات خود به کنفرانس توکیو برگزار کرده است. کنفرانس توکیو در اوایل ماه آینده برگزار می شود و درباره حمایت مالی جامعه جهانی از افغانستان بعد از سال 2014 بحث و گفتگو می کند. قرار است نیروهای بین المللی تا اواخر سال 2014 افغانستان را ترک گویند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 6:55 و 30 ثانیه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را می شنوید. در این قسمت برنامه تحولات روابط پاکستان و هند را دنبال می کنیم. دوره جدید مذاکرات روی مسئله جنجال انگیز سیاچین میان هند و پاکستان امروز در اسلام آباد آغاز شد. این مذاکرات بعد از آن حائز اهمیت قرار داده شد که لوی درستیز اردوی پاکستان چندی قبل از هند خواهان حل مسئله مذکور شد. مقامات نظامی پاکستان بعد از اینکه 139 تن از عساکرشان دو ماه قبل در منطقه سیاچین زیر برف کوچ شدند، به غیر نظامی ساختن این منطقه تمایل نشان دادند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه از پشاور می‌شنویم.
مذاکرات میان هند و پاکستان در مورد مناقشه سیاچین در اسلام آباد آغاز گردید. این مذاکرات که به سطح مقامات وزارت خارجه هر دو کشور به روز دوشنبه در اسلام آباد آغاز شد، قرار است تا دو روز دوام نماید. محور اصلی این مذاکرات منطقه مرزی و جنجال برانگیز سیاچین می باشد. اگرچه چند دور مذاکرات قبلی در مورد مسئله مذکور بی نتیجه بوده است، ولی این بار بعد از آنکه جنرال اشفاق پرویز کیانی لوی درستیز پاکستان خواستار غیر نظامی سازی این منطقه زند گردید، مذاکرات کنونی عایز اهمیت می باشد. بریگیدیر سعد، یک تن از افسران متقاعد پاکستان و کارشناس امور نظامی، می گوید تا زمانی که بی‌اعتمادی در مورد مسئله کشمیر میان هند و پاکستان وجود دارد، مشکل است هر دو کشور مسئله سیاچین را حل کنند.
ذکر چه ده که به هند ساید چکم ده ناغا خپل دیر تحفظات لری.
به نظر من مسئله سیاچین به این زودی ها حل شدنی نیست، چرا که این دوستان هیچگاه بالای پاکستان اعتماد نمی کند و نیروهای نظامی مستقرش را از سیاچین دور نخواهد ساخت. نخست باید روابط در تجارت به سطح مردمی و سیاسی بهتر شود، بعدا مسئله سیاچین زیر بحث قرار بگیرد. به اعتمادی های چند دهه‌ای نمی تواند در چند دور مذاکرات دور گردند. جنرال اشفاق پرویز کیانی لوی درستیز پاکستان بعد از آنکه دو ماه قبل 139 تن از افسران ارتش این کشور مستقر در منطقه گیاری مربوطات سیاچین زیر برف کوچ ناپدید شدند، از هندوستان، کشور همسایه ایشان، خواست تا برای غیر نظامی سازی منطقه سیاچین دور جدید مذاکرات را آغاز نموده و در پهلوی تنش‌های دیگر مسئله جنجال برانگیز مذکور را حل نمایند، و همچنان از هند خواست تا هر دو کشور روابط سلامیز را برقرار نموده و برای بهبود وضع زندگی مردمشان تمرکز کنند. سیاچین مشکل ترین نقطه تحفظ سرحد برای هند و پاکستان می باشد و بیشترین مصرف را نیز هر دو کشور برای نگهداشت این نقطه مرزی متعامل می شوند. بعد از آن که در سال 1984 میلادی هندوستان منطقه سیاچین را اشغال کرد، پاکستان برای جلوگیری از پیشرفت هندوستان در خاکش، نیروهای نظامی اش را در منطقه مرتفع و یخبندان سیاچین مستقر نمود. اگرچه نیروهای هند و پاکستان در منطقه سیاچین با هم نمی جنگند، ولی همه روزه با هوای سرد در مجادلند. کارشناسان نظامی می گویند اگر مسئله جنجال برانگیز سیاچین میان هر دو کشور حل گردد، این یک تحول بزرگ خواهد بود. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اخیر روابط هند و پاکستان می رسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 صبح فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.